شوي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو مثلث او د ازادي میلمه ته ځانګړې شوی. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی له پاکستان وغوښتل چې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د حملې په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلا وطن خبریال د حملې په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د دې پیښې یوې خبري سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومې څرګند شي. دوی ته ویلي چې احمد حنایش د چهارشنبه په ماښام کور ته روان و چې د اسلام بات په جی شپک امینه کې پر حمله وشوه. د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان هم په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه واخلي. د احمد حنایش پښه او سر ټپي شوي خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د طالبانو یو چارواکي له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر له مرستیال او شرزدافر جنید وزیری سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم راشد پاکستاني ډیپلوماټ وویل د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړه هم باید دواړو ودونو په تفاهم سره وشي او د یو ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی و نه زورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 1550 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او پریکړه یې کړې چې له کمکي اختره وروسته د کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې کارت لرونکي کډوال هم وباسي. 50 افغان ماشومان چې ایران خپل خاورې ایستلې وو د دوه نړیوالو مؤسسو په مرسته په سرپل، فاریاب، غزنی، کاپیسا او زابل ولایتونو کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا ماشومان د مسؤلیت په لور د حرکت او وار چایلډ مؤسسو په همکارۍ له هرات څخه خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. په دغو ماشومانو کې درویشت سرپل، شپاړس فاریاب و غزنی، درې کاپیسا او یو زابل ولایت ته استول شوي دي. وار چایلډ او د مسؤلیت په لور حرکت مسو د ټولو 50 ماشومانو د کرایې، خوراک او جامو لګښت هم ورکړی دی. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د وریښم پل چې پرون پنجشنبه 2 ساعته د تګ راتک پر مخ بند شوی و بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د نیمروز ولایت د والي د رسنیو دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د ماسپښین له 2 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې د یوې کوچنۍ ستونزې له امله پوله تړل شوې وه چې د نیمروز ولایت ځایي مسؤلینو او ایراني مسؤلینو له خبرو وروسته ستونزه حل او لار بیرته پرانیستل شوه. د ایران او طالبانو د پوله ساتو ترمنځ په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو په پوله کې شخړې شوې او له کبله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. په لوګر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې 4 تاریخي آبدې، 6 لرغوني ساحې او 19 تاریخي کلاوې کشف شوې دي. بختر خبري اژانس په لوګر کې د طالبانو د چارواکو په قول پرون راپور ورکړ چې موندل شوې ساحې د لوګر په مرکز پل عالم، خوشي، برکه برک، محمد اغې، څرخ او خروار ولسوالیو کې دي. امریکا پرون پنجشنبه د متحده عربي اماراتو د بیړۍ چلونې پر یو شرکت د ایران په تړاو بندیز ولګو. د امریکا د خزانې وزارت وایي د متحده عربي اماراتو پر اوشن لینک ماریټایم ډي ایم سي شرکت په دې خاطر بندیز لګولی چې د ایران پوسته مالونه وړي دي. د وزارت همدارز ویلي چې امریکا هڅه کوي په مالی تحریمونو ایران منځوي کړي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ او د نیابتي ډلو د مالی ملاتړ وړتیا یې کمزوری کړي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
شاخه ولایت خراسان داعش چقدر خطرناک است؟ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به تازگی مسئولیت 2 حمله پرتلفات و سرخطساز را پذیرفت، یکی در قلب قدرت طالبان قندهار و دیگر در حومه پایتخت روسیه ماسکو. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده. مقام‌های روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله متهم کردند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. مؤمن، تازه ترین خبر در این مورد چیست؟
تازه ترین خبر در مورد حمله به مجمعه موسیقی در کنار مسکو این است که پس از این حمله بازجویی از مهاجران تاجیک خیلی افزایش یافته است و ده ها مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت شدند و باید بگویم که حدود 1 میلیون مهاجران تاجیکستانی در روسیه کار و زندگی میکنند و چند حمله به مهاجران تاجیک هم در روسیه صورت گرفته است. ساکنان محلی با درخواست زمانی که تاکسی درخواست میدین و حتما میپرسن که اگر تاجیک باشن اونا نمیخوان در با راننده تاجیک سوار شوند. مطبوعات روسیه هم شدیدن این حمله را برجسته کرده است و یک نوع نژاد پرستانه یا ملت گرایانه با این حادثه برخورد میدهد و فضای ملت بدبینی یا بیگانه ستیزی پس از این حمله در روسیه خیلی بالا شده است.
و در تاجیکستان ما شنیدیم که مقامات اعضای خانواده های متهم ها را بازجویی کردن، در این مورد بیشتر چی میدانید؟
ولی یک روز پس از این حادثه تمام اون افرادی که در این حادثه دست داشتن نزدیکانشان به مقامات قدرتی تاجیکستان بردند و تا امروز اکثر اونها در بازداشت قرار دارند و بازجویی می شوند. ما با اون افراد نزدیکانی 4 حمله گمانبری اصلی در این حمله صحبت داشتیم. اونها گفتند در رفتار نزدیکاشون هیچ تغییری جالبی نمیدند و یکیش هم گفت که اون قبل از حمله زنگ زده بود و گفت که قرار دارد به تاجیکستان برمیگردد. البته درباره خود این حمله هم هنوز شک و شبه ها خیلی
که در این مورد حتما بیشتر صحبت میکنیم در ادامه این مثلث. جناب جلالی، چرا گروه دولت اسلامی به روسیه حمله کرده؟ 3 دلیل کلیدیش از دید شما چی میتونه باشه؟
دولت اسلامی یا داعش یک گروه تروریستی بین المللی و جهانی است و جایی که امکان فرصت پیدا بکنند اونجا حمله میکنند. در مورد روسیه چیز تازه نیست. در سابق هم گروه های تروریستی در روسیه حمله کردند، مخصوصا بعد از جنگ که در چچن صورت گرفت. و از جانب دیگه باید ببینیم که زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد و در برانداختن دولت اسلامی که در سوریه و عراق تشکیل شده بود همکاری کرد، اگرچه کشورهای دیگه یک گروه بین المللی به شمول امریکا در این مورد تلاش کردن که بالاخره دولت اسلامی را در سوریه و عراق از پادر آوردن، اما در این زمان در روسیه یکی از دولت های نام گرفته شده بود از طرف داعش که در برانداختن دولت اسلامی در سوریه و عراق نقش عمده داشته. و مسئله دیگه ایست که خود محیط آزاد ایجاست. داعش در این اواخر کوشش کرده که یک شبکی خود وسیع تر بسازه آسیای مرکزی یک ساحه مساعد برای زوناست. ببینید زمانی که دولت اسلامی در سوریه و عراق تشکیل شد، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی رفتن وجود شروع کردن که با ما همکاری بکنن. بعضیشان جنگیدن در پهلوی زونا. وقتی که دولت اسلامی در سوریه و عراق سقوط کرد، بسیاری از برگشتن به کشورهای خود. زمانی که اینا برگشتن، اینا در بس اموات کشورهای منطقه تاجکستان، قرقیزستان، ازبکستان در نگرانی داشتن که این اشخاصی که رادیکالیزه شدن در اونجا شاید در آینده اهداف دیگه پیدا بکنن. و باید ببینید در روسیه یک بیگانه ستیزی در مقابل مردم آسیای مرکزی از سابق موجود بوده. تاجکستان رو ببینید، تقریبا یک به اساس بعضی گزارشات یک میلیون تاجک در روسیه کار میکنند در اونجا. و بنابراین این کل از اینا رو که یک جه بکنن، یک شرایط به وجود میاد که داعش از او استفاده میکنه. داعش اساسا از هر فرصتی که به دستش بیاد استفاده میکنه. و این فرصتی رو که میبینه از او استفاده میکنه و در حملات خود میخواد تبلیغ بر خود بکنه و کوشش بکنه که با ایجاد این نوع رعب و هراس و سربازگیری زیادتر بکنه و اعتبار خود بیشتر نسبت به دیگر گروه های تروریستی جهانی که موجود هستند متجلی تر بسازد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر جناب جلالی. خب برخی از ناظران همچنان به این باور هستند در کنار چیزهایی را که شما شمردین که ممکن است همکاری روسیه با ایران و همچنان از دید داعش حمایت روسیه از طالبان هم نقش داشته باشه. پیشتر خودت مومن از شک و تردیدها یادآوری کردی. خب در گذشته داعش اغلب از تاکتیک های حملات انتحاری بیشتر کار گرفته. مثلا در نمونه های تازهش هم در قندهار حمله انتحاری صورت گرفت، همچنان در ماه جنوری ما شاهد حملات انتحاری در کرمان ایران بودیم. اما این بار در تصاویر دیدیم یا در خبرها آمد که مردان مسلح مردم را در تالار کنسرت در حومه مسکو عمدتاً برگبار بستند و بعد فرار کردند و در خبرها آمده که در تقریباً 300 کیلومتری غرب روسیه بازداشت شدند. بیشتر در این مورد چی می دانیم؟ آیا این شک و شبهات را ایجاد کرده؟
بله، شک و شبهات زیاد است. البته داعش وابسته به زمان و حالت می تواند تاکتیکش تغییر به تایواز کنه، شیوه حمله شه. در حالتی که حادثه‌ای که در مسکو رخ داد، البته با کارشناسا و منابعی که ما صحبت کردیم، هم کارشناسای روس و هم کارشناسای تاجیک و دیگر کارشناسا از آسیای مرکزی، در مجموع یک نظر عمومی وجود دارد که این حمله حمله تروریستی هست دقیقاً، و اینکه با احتمال خیلی زیاد این کار داعش است، در این جمع شبه ها کم است. اما شبه ها بیشتر در مورد برخورد مقامات روس است. نقطه اول این است که قبل تقریبا نیم ماه پیش از این، مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که احتمال دارد در اینجا یک حمله خونین تروریستی صورت بگیرد. روسیه ظاهرا این جدی نگرفت. بعدا پس از حمله در کنار این مجموعه کروکوس سیتی هال یک اداره پلیس است و سوال این است که چرا مثلا در فاصله 5 دقیقه راه این کارمندان شعبه پلیس عمل نکردند و نآمدند این افراد را بازداشت کنند. سوال دوم این است که در همه حالت کارمندان اون مقامات امنیتی روسیه در همه حالت امکان داشتند طریق چرخبال یا از روی زمینی از هر راه 15 دقیقه بعد در اینجا حضور بیابند. خب حملگران در داخل تالار حدود 20 دقیقه حضور داشتند و اونا آزادانه اون افراد تیرپرانی کردند و برآمدند از اونجا با یک شیوه مشکوک سوار ماشین شدند. معمولا در چنین حادثه ها مقامات هر کشور دنیا فورا تمام راه ها را یک حلقه امنیتی ایجاد میکند و تمام راه ها را برای بازجویی می بندد. در اینجا ما این چیزا را ندیدیم و بعدا شیوه بازداشتشان اینا را دقیقا با بازداشت کردن اونا را به حد زدند که شکنجه دادن و آشکارا نواروش هم نشر کردن که از اونا دیگر نمیشه و هیچ صحبت گرفت. کارشناسا بر این نظرن که زمان مقامات ظاهرا عملشان چنین بود که از اینا چیزی را دانستن نمیخوان. اینا نمایشکارانه اونا را لط و کوب کردن. از این رو شبهه وجود دارد، دو چیز است که یا افرادی که بازداشت شدند و از اونا همچون گمانبر جلوه دادند، یا اینا گمانبرانی اصلی نیستند، و یا اینکه خدمات اکتشافی روسیه از این حادثه آگاه بود ولی اجازه داد این صورت بگیره و از این سود برداری کنه.
فعلا برخواهتون میگن که خلای بوده در دستگاه امنیتی روسیه.
به هر حال ما فعلا میبینیم که رسانه‌های